د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالره مالی مرسته کړې ده. دغه صندوق پرون پنځمه بر خپل ایکس پانه لیکلي په دې مرستو به د خزو د پیاوړتیا لپاره کار وخستل شي او د دې ترڅنګ به له اقليمي بدلون سره مبارزه او د بې ځای شو او راستنیدونکو لپاره د دوامدار حل لارو د موندلو هڅې پیاوړي شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه ووري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان، نورستان، بغلان، پروان، کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو بارانو، تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي. بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډیر اغیزمن شوی هیواد وپیژندل شو. تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان ووژل شول. دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی ای پی په نوی راپور کې راغلی او ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده. د اروپا د بشري حقونو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا ازادي راډیو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادیو او د بشري حقونو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله. د ازادي راډیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکو وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې په دې خبرې راته وکړي چې لوبې څومره د ماشوم حق دی.
ماشوم لکه څنګه چې له نوم نه پیدا ده هغه ماشوم ده. د حقوقي نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې په ډېر هدف پورې باید له هغو سره د مستی او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري. حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي
بله. خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوریو وویشل چې ممیز او غیر ممیز مو هم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. دویمه کټګوري چې د اوو نه تر 12 کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ نوه جزایي مسؤلیت ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطي تېر شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ نوه الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د 12 نه پورته کېږي، نو تر 18 کلو پورې د دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي، د تخلف سطح یې ورته هغه کړې ده. څوک د 12 تر 13 اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثي حج په دې چې د 12 تر 13 کلو پورې اوسي په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډیره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بل خبرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دی عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بیرته راځو د خپلې خبرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سې، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کیږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت صرف ابتدایي لیک لوست ور زده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې، نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب وسي، د هغه توقع ته ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنی متخصص نه وسي، نو د هغه ور زده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل لکه د عامیانه ډول باندې ووایم چې یو څوک توان د 10 کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا 50 کیلو او 100 کیلو وزن کېدي، نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتما یادیږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچه، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خو دا د دې یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه که چیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسي، نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنگي، د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې، چې طبعا دا که چیرته یو اسلحه سره په شوق باندې غټیږي، نو د دې په اینده که هم شوق هم داسی، ولی اړینه داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا ده جنگ جدال او ده خشونت نه لری ماحول وسی. نو پا ده صورت که اغوی تا نکه ده سپورتون و وسایل برابر آور، لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه ده نور کم گیمونه ده چه ما شمان اخپل و منجو که کهی، نو ده دوگو ده ماحول برابر آور لیر اوارین کار ده، که چه تا وغاری یو شخص چه ده اغا ما شوم پا آینده که یو پرخاش ګر ماشوم نو وسي او ډېر ښه او سیلي خاوند وسي، نو هغه باید دغه ماحول څخه لرې وساتل شي، دغه جنجال دغه فزیکي شخړو د لفظي شخړو نه باید لرې وساتل شي، نو هغه ته باید هغه وسایل ته برابر کړل شي چې هغه کې دغه د جنگ او د جنجال او د خشونت هغه پکې نه وسي، کوم هغه آثار چې پکې دي هغه پکې نه وسي.
بله، کراسو د وخت تنظیم ته کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی، مثلا دوی پارک ته بوزي، له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه 40 ساعته کم تحقیقات چې شوي دي، 8 ساعته اکثر ملکونو کې دا قبله شوې نظریه ده، 8 ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، 8 ساعته نور د خوب لپاره چې 14 ساعته شول، او 8 ساعته نور د دغه ماشومان و د خپل د ځینو احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومانو د کورنۍ او هغه په 8 ساعتو کې چې د ورځې دته تنظیم شوي دي، اصلي هغه ادا ده چې باید دا د خپل فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دي هغه پرې پوره کړي. نور باقي باید د 8 ساعتو نه ډېر چې کار کولی هغه هم په دې ځایو کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه 8 ساعتو کې چې دوی ته اختصاص شوی ده چې د خپل د ژوند چارې پکې مخته بوزي، نو په دې کې د ماشومانو تر رسیدګۍ لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خلک خپل ماشومانو ته ورکړي، تر څو په همدغه 8 ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومانو سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري، د میلې له خاطره بیا ولري، نو دته باید اختصاص ورکړي تر څو هغو ته هم ورسیږي.
بله، یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دلته زه والیبال ته ځم، تمام را سره ځي امداد د لوبو وخت سو. په دې باره کې څه وایي چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځانته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هر چارو کې استقلال ولري او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی استعداد سره او د دوی لکم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا والیبال ته لاړ شي ولدا علاقه والیبال لري ځکه دا علاقه فوتبال سره کېدای شي وسی دا علاقه کېدای شي کرکټ سره وسی نو دا که چې د خپل علاقه ته پری خودل شي نو دا هغه کې ډیر زیات خزلیږي او ډیر خوشاله بوي کچیر د مثلا یا کرکټ خوښيږي او ته دا بوزي والیبال ته دا چې والیبال خو نه خوښيږي نه خوښيږي برعکس والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته او په والیبال ته کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه ګذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاد کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښیږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي هغه هغه وخت د لوبو زمینه نه مساعد کېږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کوم کارونه چې د ده سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولی ځکه ده په وړکیتوب کې هغه ابتدایي لوبې چې وي یا ابتدایي کوم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي. په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وایي چې زه شار رالیږلی یم تانه مې په کار ده. دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شا همدغه پسې رالیږلی یم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شا په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده. نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه لک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو وخت کې د خپل د ماشومانو لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاسو ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولی ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبې دي. دا اوسنی وضعیت چې دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي دا به ډېره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډېری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړې نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنیو د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت یا هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وای ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي ول ما سره چا لوبې کړې وې مور پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده، ځکه د دوی کم اوغدی چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي، ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوی ته دې نه کېږي. دا کولی شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي، ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کم اوغدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي، مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشکړلی ډاکټر ته لاړ شي، په دې بخش کې مختلفه ډاکټران دي دې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي، نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم، په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کم چې موږ مخکې په باسلو دا امغه منفي اوغدی دي چې په ډیر وخت مهاله باندې لسړی سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محروم وي.
کوم ماشومان چې د لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبي لودي سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي، او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي چې نه برابرېږي اضافه یو خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبي وکړي، د دوالو توپیر سره کم کولای شو خپلواک صاحب؟
په دې دوالو کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي، لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوي دي او د خپل د خوښې لوبې کړې دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی، نو چیرته چې دا غټېږي دا به په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره ای د برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو وضعیت باندې وسی، او دا به هیڅکله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅکله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به استرس او یا هم د وهم او نور داسې کوم منفي فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پی نه راځي. متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه د پیښه مور خبره ته نه د پیښه کله چې کوم لوبي کړي دی هغه لوب ته د پلیخه او هم چې کله د یو چیشه غوښتي دي او هغه ډیر سخت راتلای ده، نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې، دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي، دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شرم کوي او دا به په دې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبر وکړي د خپل یو تقاضا وکړي د خپل یو نظر وړاندې کړي، نو منفي اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت کې مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا په دې نه توانیږي چې هغه کوم منفي اثرات چې په وړکینه کې لیدلي دي هغه ورته ترمیم کړي.
بلې خپلواک صاحب، په آخر کې هغو کورنیو ته به د تاسو نظر هم ولرو چې دوی د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي، یا دا ده چې وایي وخت نه لرم، یا دا ده چې دوی خپله په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړي، د لوبو په ارزښت نه پوهېږي یا پوهېږي اهمیت نه ورکوي، دو ته به هم یوه لنډه مشوره ولرو.
نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري، نو هغوی سره د کوشش وشي، هغوی سره د لوبې وشي، هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي، په کومو لوبو باندې چې د دو علاقه ده د دو خوښه ده هغو ته واڅوي، ا دې اقل امکانات چې کوي شي برابر کی، نو لازمه ده چې هغه ورته برابر کی. منګه هم احادیث کې هم داسې واغشته دي چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان به چول ایدو پوګه به چې کیناستل، نو دا به تر هغه پورې د سجدې نه نه پورته کېده تر څو به چې د غیده د کوم مسای به چې پوګه باندې و هغه تیسه شي. نو د دې نه ښکار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازمه ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغه کوم لوبې ته چې ضرورت لري د هغه لوبې ورته آماده کړو، نو د موږ ته د نزدې بهترینه نظر او بهترینه رات نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو. نو موږ ته لازمه ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو، مهرباني ولرو او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړی شو، او تر څو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوند دي سلامت
اوسئ. مهرباني، سلامت اوسئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستي او تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درند دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د یو هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبرې کیږي. لمون سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صفای. میلمه ته خرغلاست وایستلې مشي په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته ټول خوږو اوریدونکو ته.
په پایل کې چون موضوع مو د هیواد یا د وطن حق دی، خبرداوی چې په خپل د هیواد پاک لرته وای. هیواد یعنی څه؟
هیواد یا وطن هر هغه جغرافیا چې په هغه کې مونږه پیدا کیګو، په هغه کې روزل کیګو، په هغه کې ستر کیګو، په هغه کې خپل ټول کړه وړه فرهنګي عقیدوي او د ژوند ټول هغه مسائل چې زموږ ژوند پورې اړه لري هغه په دغه جغرافیا کې تر سره کوو. دا د هیواد هغه د تعریف د هغه جامع او مفهومي تعریف دی چې مونږه د هواد لپاره ورکو، چې مونږه د دغه هواد طبيعت لرو، د دغه جغرافیه طبيعت لرو، زمونږه پیژنګلوي د خپل جغرافیانه کیږي، زمونږه شناخت د خپل جغرافیانه کیږي، نو دې ته وایي هواد.
یو هواد په خپل وګړو باندې کوم حقونه لري؟
یو هواد حقونه ډیر زیات دي. مونږه په افغاني کلتور کې دا اصطلاح لرو چې هواد مور ده، او مور چې څومره حقونه لري دغه سي هواد هم په اتباو باندې خپل حقونه لري. تر ټولو مقدم حق د یو هیواد دا ده چې دغه هیواد تمامیت د ارزښت ته احترام وي، د هغه هیواد جغرافیا ته باید احترام ولري، همدارنګه د خپل د هیواد فرهنګ، کلتور، اناناتو ته احترام وي، د خپل د هیواد عقایدو ته احترام وي، د خپل د هیواد اخلاقو ته احترام وي، درناوی وي، او همدارنګه د خپل د هیواد اتباو ته احترام وی، چې په دې کې بیا هم حقونه شاملېږي او هم مکلفیتونه یو د بل په وړاندې شاملېږي. چې دا په یو جغرافیا کې چې موږ هیواد تعریفو د خپل ځان لپاره چې دا زموږ هیواد ده، یا د هر بل هیواد وګړي کې چې خپل جغرافیا تعریفي، نو دا حقونه او دغه درناوی او احترامات ورته شتون لري چې باید د تا په درنسترګه وګوري او دا تر سره کړي. څنګه هیواد ته خدمت وکي؟ کله چې یو ماشوم خپل هیواد ته تعلیم ویني په وړیا ډول سره د حکومتي منابعونه د باندې تعلیم کیږي، تحصیل کیږي، او تر تحصیل کچې پورې دی کول شي په وړیا ډول سره د خپل تعلیم او تحصیل تر سره کی، نو دغه هیواد هم په دغه ځوان باندې حق لري چې ورته خدمت وکړي او خپل هغه وخت د هیواد په خدمت کې وقف کړي. څه د دولتي دندې لاره او څه د شخصي کاروبار لاره خپل هیواد ته باید خدمت وکړي، صادقانه خدمت وکړي، اخلاصمندانه خدمت وکړي، او په هر ځای کې چې وي، که په خصوصي ډول سره، که په دولتي ډول سره، هر هغه څوک چې د یو کار پر راس کې وي، هغه اخلاصمندانه په صداقت سره په امانتدارۍ سره خپل دند تر سره کوي، خپل هیواد ته، خپل هیوادوالو ته خدمت وکړي.
راځو افغانانو ته، مونږ او تاسو څومره د خپل وطن، د خپل هیواد حق ادا کړی؟
افغانان ک د خپل هیواد په وړاندې د حقونو د ادا کولو په لړ کې ک په څو ډلو وشمیرو دا به ښه وي. په عمومي ډول سره ملت زمونږ افغاني ملت او د افغانستان ادب افغان وګړو هیوادوالو مو د خپل هیواد لپاره ډیر څه تر سره کړی دي او کوي. متاسفانه ځینې نیمګړتیاوې وې چې د هیواد په وړاندې دوی خپل حقونه ونه شو ادا کولای. کوم حق چې هیواد په مونږ باندې لري هغه ته ژمن پاتې نشول، اما تر کومه اندازه چې زمونږ هیوادوالو وشو کولای خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شول، د خپل د هیواد حقونه ادا کړ په صادقانه ډول سره. د سیاسینو په برخه کې باید وایم چې متاسفانه په افغانستان کې لسو لسیزو را په دې خوا د سیاسیونو کړه وړه په افغانستان کې په هغه ډول سره چې افغانانو توقع درلوده، تمه یې درلوده له خپلو سیاسینو نه، دوی ونه شو کولای چې خپل هیواد خدمت وکړي او د خدمت مصدر وګرځي. نو هر هغه نظام چې په افغانستان کې راغی، متاسفانه د بهرنیو ملاتړ او د بهرنیو یو سلسله پالیسیانې هم ورسره وي چې په هیواد باندې یا د افغانانو په نسبی رضایت سره او یا په کلی جبر او اکراه سره حکومتونه راغلل، په خودکامه ډول سره حکومتونه راغلل په افغانستان کې او په افغانانو باندې تحمیل شول. چې دغه تحمیل او دغه خودکامه حکومتونه یا د حکومتونو تحمیل په افغانانو باندې دا د دې باعث شو چې بالاخره ټولنې ته د خدمت مصدر هم ونه ګرځي، ځکه چې که د ملت رضایت نه وي په حکومت کې یا د حکومت د مشرانو په ټاکنه کې د مشرانو په دندو باندې د ملت رضایت نه وي، نو طبعا چې خدمت هم هغه ډول چې اتباع توقع لري نه ترسره کیږي. خو و یو سلسله مشران هم په افغانستان کې چې هغوی غوښتل چې خدمت وکړي او یا یو اندازه خدمتونه وکړل، اما متاسفانه چې د بهرنیو لاسوهنو له امله هغوی هم ونه شو کولای چې هغه خپل ارمانونه ترلاسه کړي او خپل ارمانونه ته ورسیږي چې د هیواد پر وړاندې لرل او صادقانه دغه خدمتونه چې غوښتل ترسره کړي ونه شو کولای متاسفانه.
شخصي غوښتنې د یو شمېر افغانانو څومره قوي دي؟ هر ځل چې دوی واک ترلاسه کړي هغه وطن یې په خپل اندازه خراب کړي، جنگ وسه ټوټه ټوټه یې که په مرمۍ او سورای سورای که د خپل شخصي ګټې لپاره، دلته د دوی د وطن دوستۍ اس چیرې وو؟
متاسفانه همدغه سی وو په تیره کې او شاید اوس هم. یو اصل ده چې هر هغه څوک چې د اداراتو په راس کې راځي، ولو که د یو مامور په صلاحیت سره هم وي، د یو مامور په مسؤلیت سره هم وي، د یو مامور په بست کې هم وي، دا اصل ده او دا مسؤلیت ده چې هغه ملی منافعو ته تر شخصي منافعو باید ترجیح ورکړي، ملي منافعو ته باید لومړیتوب ورکړي. نو متاسفانه دغه څه نه، هر هغه څوک چې په راست کې راغلل تر ډېرې اندازې دوی خپلو شخصي منافعو ته کار وکړ. په تېر جمهوري نظام کې شخصي منافعو ته ډېر کار وشو، ملي پانګه هغه لوټ شوه، اختلاسونه ډېر وو، فساد ډېر وو، هغه پروژې چې عامل منفعه وې پروژې ترسره نه شوې، هسې تش په نوم باندې دغسې پروژې لاسلیک کېدلې اما په عمل کې دغسې پروژې نه وې متاسفانه. نو هغه بنسټیز کارونه چې چارواکو باید د خپل د هیواد لپاره او د خپل د ملت لپاره کړي وای په تېره کې نه وو، او د اوس لپاره هم نشو ویلی چې حکومتي مشران به وتوانېږي که نه چې ملي او عامل منفعه پروژې د افغانانو لپاره تاسیس کړي، دغسې لویې پروژې ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې افغانان ترېنه د خپل د اقتصاد په وده کې ترې ګټه واخلي او افغانان یو هوسا ژوند ولري.
بله استاد، که راسو په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا که یو وګړی ویني چې یو بل افغان خپل هیواد سره مینه نه لري، د خدمت مات په ځای خیانت کوي، په ځای د دې چې دغه لاره دائم تعقیب کا چې مثلا فلانی دا کار وکړ زنو لغت څه کمې زن باید دا کار وکم، که دائم مثبت کار وکړي، خپل وطن سره مینه وکړي، د خپل وطن حق ادا کړي او عکاس ته وطن سره په خیانت کې روان ده، هغه ته ما دې عقل خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل خبر وکړي چې ستا کار سم نه دی، دا به څومره مثبته پایله ولري.
په لمنځه وړلو کې او همدارنګه د ملي ګټو ته د درناوي په برخه کې باید تعلیم ته توجه وشي، له مکتب نه او له پوهنتون نه باید توجه ورته وشي، او هغه ځوانان چې هغوی متعلم دي یا محصل دي په پوهنتونونو کې، دوی ته د دې انګیزه ورکول شي چې دوی باید ژمن وي هیواد ته. د تعلیم نه مخکې اول صداقت او ژمنتیا ډېره مهمه ده. یو څوک د دکترا په سطح هم وي، تعلیم ولري، خو چې هیواد ته ژمن نه وي او صادق نه وي، ملي منافعو ته صادق نه وي، نو طبعا چې دای موثره نه تمامېږي او برعکس دای ضرر رسوي. او موږ ولیدل په تېره کې، موږ ولیدل چې ډېر ښه تحصیل یافته خلک وو چې هغوی متاسفانه فساد یې وکړ او متاسفانه چې د افغانستان ملي منافعو ته زیان ورسوه. نو هر هغه څوک چې د ملي ګټو د تامین انګېزه ولري، هغه کولی شي چې د فساد مخنیوی هم وکړي.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
او تاسو نه مننه،
خدای پامان، ښه وخت. قدرمنه دوستانو دا و دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هیواد په وګړو باندې د هیواد په حق باندې خبري وشولي. تر بیا پرځه کې چې یاست علم مال او ملګری.